با مطالب تازه من سر ساعت 9 دوباره در خدمت قرار خواهم گرفت. تورمان سیب میربانی.
تشکر شفق سیب، خسته نباشین. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. قدرمنو اوریدونکو، زه اجمل تورمان یم چې دغه خبری مجله تاسو ته وړاندې کوم. د نور راپورونو ترڅنګ به په دې خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت رئیس پرون ریاست پرون داعش د خراسان د برخې د مشر اسلام فاروقی د نیولو خبر ورکړی دی. نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د تاند څانګې او حقیقت څه دی اونیس پروګرامونه هم درته خبرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د داعش د خراسان د ډلې مشر عبدالله اورکزي په ابتدایي اعتراف کې د سیمې له استخباراتو سره د ارتباط په اړه معلومات ورکړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي چې په ولایتونو کې د کورونا وایروس د معاینې مرکزونه جوړ کړي. او چین پرون د اپریل په 4مه په هغه هیواد کې د کورونا وایروس له امله د زرګونه کسانو په مړینه د ملي ویر مراسم ترسره کړل. بشپړ خبرونه واورئ. لمړی هم کورنی خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د داعش د خراسان د ډلې مشر عبدالله اورکزي په ابتدایي اعتراف کې د سیمې له استخباراتو سره د ارتباط په اړه معلومات ورکړي دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل دا پر ټویټر لیکلي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د ملي امنیت ریاست پرون د اپریل په 4مه وویل چې په افغانستان کې داعش د خراسان د ډلې مشر عبدالله اورکزي چې په اسلام فاروقي مشهور له خپلو 19 نورو ملګرو سره نیول شوی دی. د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوی چې هغوی دقیقا څه وخت او چیرته نیول شوی دي. هندوستان ټایمز ورځپاڼې پرون په کابل کې او نوی ډیلی کې د پټو استخباراتي سرچینو په حواله لیکلي چې اسلام فاروقي عبدالله اورکزي هغه څوک دی چې په کابل کې د سیکهانو پر ګورودوارا وروستۍ حمله پلان کړې وه. د مارچ په 15مه په شور بازار کې د سیکهانو پر ګورودوارا په خونړۍ حمله کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون 22 تنه ووژل شول. د حملې مسؤلیت داعش ډلې اخیستی و. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې کابل ته د برښنا رسولو لپاره د ازبکستان د وارداتي برښنا یو سرکټ په موقت ډول وصل کړی دی. کابل او شمیر نورو ولایتونو ته د ازبکستان د وارداتي برښنا جریان د پنځشنبې په ماسخوتن پرې شو. برښنا شرکت ویلي چې د بغلان د چشمې شیر په سیمه کې د جګړې له امله د برښنا مزي پرې شوي وه. د مزیو د ترمیم لپاره کار پیل شوی دی، خو برښنا شرکت ویلي چې یوازې د شپې لخوا به 2 ساعته ته د موقتي لاین په مرسته د خلکو د اړتیا د پوره کولو لپاره کابل ته برق ورکوي. د برښنا شرکت پر فیسبوک پاڼه پرون د اپریل په 4مه لیکل شوی چې د ورځې لخوا به د اصلي جریان د برحاله کولو لپاره کار کوي. برښنا شرکت ویلي هڅه کوي چې دا ستونزه ژر تر ژره په اساسي ډول حل کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي چې په ولایتونو کې د کورونا وایروس د معاینې مرکزونه جوړ کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې وچا پرون ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته په جلال آباد او مزار شریف کې 2 مرکزونه جوړ شوي او 2 نور به په کندهار او پکتیا کې فعال شي. د وچا په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان حکومت غواړي چې د داسې مرکزونو شمیر 15 ته ورسوي. ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په حواله ویلي چې د شنبې د ورځې تر پایه به 22 ولایتونو کې د کورونا وایروس 299 مثبت پیښې تایید شوي چې یوازې 80 کسانو بهر ته د سفر سابقه نه درلوده. په افغانستان کې د کورونا وایروس له امله تر پرون ماښامه 2 تنو مړینه تایید شوې وه. او دا هم څو بهرني خبرونه. چین پرون د اپریل په 4مه په هغه هیواد کې د کورونا وایروس له امله د زرګونو کسانو په مړینه د ملي ویر مراسم ترسره کړل، خو د نړۍ په نورو برخو کې لا هم د خطرناک وایروس د خپرېدو په حال کې دی. په ځینو هیوادونو کې باید اوج ته ورسیږي. د ډیرو خلکو د مرګ ویره خورا ده او سخت اقتصادي تاوان یې رسولی دی. په چین کې خلک له دود سره سم هر کال د اپریل په 4مه د کینګ مینګ په نوم ځانګړي مراسم ترسره کوي او د خپلو مړو عزیزانو د درناوي لپاره هدیرو ته ځي. په دې ورځ باید له دود سره سم خلک د خپلو عزیزانو قبرونه پاک کړي، خو د چین حکومت پر خلکو غږ کړی چې لږ تر لږه د اپریل د میاشتې تر پایه دی دا مراسم نه ترسره کوي. کورونا وایروس د کووید 19 په نوم وژونکي تنفسي ناروغي پیدا کوي. د وایروس د چین له ووهان ښار را پیدا او تقریبا ټول نړۍ ته خپور شو. په ووهان کې خلکو ته وویل شوي شو چې د دودیزو مراسمو د پرځای کولو لپاره د هدیرو له کارکوونکو مرسته وغواړي او خپله دې هدیرو ته له تګ ډډه وکړي. د چین حکومت پرون وویل چې په هغه هیواد کې ټولې 2500 مثبتې پیښې ثبت شوې وي او 3310 تنه کسان مړه شوي دي. خو څارونکي ګمان کوي چې د چین حکومت د قربانیانو اصلي شمیر پټ کړی دی. دا په لاس کې ده چې امریکا جانز هاپکنز پوهنتون پرون وویل چې په نړۍ کې په کورونا وایروس اخته وګړو شمیر له 1.1 میلیونه وخته او نږدې 16000 وګړي مړه شوي دي. د تاجکستان حکومت پرون د اپریل په 4مه د فوټبال مسابقې ته اجازه ورکړه. په تاجکستان کې چې 9 میلیونه وګړي لري د کورونا وایروس یوه مثبته پیښه هم نه ده اعلان شوې. له دې کبله د تاجکستان پر چارواکو شک کیږي چې د دې وبا په اړه دقیق معلومات نه خپروي. د تاجکستان حکومت پرون د استقلال دوشنبه او خوجند د فوټبال لوبډلو ته د سیالۍ اجازه ورکړه. د سیالۍ د ګټلو لپاره هیڅوک هم په لوبغالي کې نه و. د لسو لوبډلو په دې لیګ کې به نن شنبه هم لوبه ترسره شي. په پرونی سیالۍ کې استقلال دوشنبه د یو په وړاندې په 2 ګولونو خوجند ته مات ورکړه. د کورونا وایروس د وبا په اوج کې یوازې ځینې هیوادونه لکه بلاروس، برووندای او نیکوراګوا کې فوټبال لا هم اجازه لري. او په امریکا کې د تفتیش عالی فدرالي ادارې ویلي چې په شدت او په پوره خپلواکۍ به د حکومتي ادارو د فعالیت څارنې ته دوام ورکړي. د خپلواکۍ او کفایت د څارنې د عالي شورا په نوم د خپلواکۍ ادارې مشر مایکل هور ویتس پرون د اپریل په 4مه دا بیان خپور کړ. هورویتس له 2012 میلادي کال راهیسې د امریکا د عدلي وزارت د سرمفتش دنده ترسره کوي. هغه ویلي چې اټکنستن د مسلکي خپلواکۍ او د قانون حاکمیت ته د متحد وګړي په توګه پیژني او په خپلواکۍ د څارنې او تفتیش په کار کې مخکې و. قدرمنو اوریدونکو، دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. تاسیز مخک کلاس دی رادیو څاري. افغان حکومت د داعش د خراسان د برخې د مشر اسلام فاروقي د نیولو خبر ورکوي.
افغانستان د ملي امنیت ځنګړو ځواکونو عبدالله ورغزی چې مشهور په اسلام فاروقی و او دی د داعش د شبکې یو قمندانو د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې له 900 کسانو سره ونیو.
د ولسمشر ویان مرستیال دوا خان مینا پالو. د افغانستان ولسی جرګوي ولسمشر ته د نوې کابینې ته وړ کسان معرفي کړي دي.
دا هغه خلک دي چې کافي تجربه لري او د افغانستان له حالاتو سره بلد دي او دوی په هر ډګر کې لوبېدلي خلک دي.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال مرزا محمد کټوازی او په نړیوالو موضوعاتو کې باور لري چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر کانګرس ته خبر ورکړی چې د امریکا د ټولو استخباراتي کړیو سرمفتش مایکل اټکنسن له دندې لري کوي. نړیوالو رسنیو ته کتنه هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د تاندې څنګې او حقیقت څه دی ونیس پروګرامونه به هم درته وړاندې شي. نو ملتیا وکړئ. دوستانو، دا هم د خبرونې لومړی موضوع. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون د داعش د خراسان د برخې د مشر اسلام فاروقي د نیولو خبر ورکړ. د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې چې رسنیو ته استول شوی ویل شوی چې له هغه سره یې 900 نږدې ملګري هم نیول شوي دي. د افغانستان حکومت د اسلام فاروقي او د هغه د نورو ملګرو نیول کېدل یو بریالی ګام بللی دی. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې اسلام فاروقي په ابتدایي اعتراف کې د داعش د خراسان د ډلې او د سیمې د استخباراتو ترمنځ ته ارتباط پړه خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل دا پر ټویټر لیکلي، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان توا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې اسلام فاروقي د داعش یو وحشي قومندان و.
افغانستان د ملي امنیت ځنګړو ځواکونو عبدالله ورغزی چې مشهور په اسلام فاروقی و او دی د داعش د شبکې یو وحشي قماندانو د ځنګړي عملیاتو په ترڅ کې له نورو کسانو سره ونیوی.
مینپال هم پر همدومره وضاحت اکتفا وکړه او نور جزئیات یې ورنکړل. دا نه ده څرګنده چې اسلم فاروقي او د هغه ملګري دقیقا څه وخت او د افغانستان په کومه برخه کې نیول شوي دي. خو اسلم فاروقي څوک و؟ د افغانستان د ملي امنیت ریاست په وینا د هغه اصلي نوم عبدالله اورکزی او د اورکزیو د ایجنسۍ دی. عبدالله اورکزی په خټه مموزی او د اورکزیو د اخونزادګانو د کلي اوسیدونکی دی. هغه مخکې د پېښور د نظامي شورا مشر و او په خیبر پښتونخوا کې د داعش د وسلوالو د عملیاتو مشري هم کړې ده. د ملي امنیت ریاست د خبر پاڼې په حواله عبدالله اورکزی په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د مشر ابو سعید باجوړی تر وژل کېدو وروسته د دې ډلې د وسلوالو مشري ترلاسه کړې وه. هغه په وروستیو کې د ننګرهار د چین ولسوالۍ د عبدالخیلو په دره کې د داعش د خراسان د برخې فعالیتونه رهبري کول. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې عبدالله اورکزی چې په اسلم فاروقي مشهورو د حقاني له شبکې او د لشکر طیبه په څیر نورو تروریستي ډلو سره نږدې اړیکې درلودل. له اسلم فاروقي سره نور مهم وګړي هم نیول شوي دي. د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې ویل سوي چې یو وګړی قاري زاهد دی چې په معاذ مشهور او په افغانستان کې د داعش د وسلوالو نظامي مسؤول په توګه یې فعالیت کاوه. په نیول شوو وګړو کې بل سیف الله دی چې په پاکستاني ابو طلحه مشهور او په ننګرهار کې د داعش ډلې ته جلب او جذب کاوه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي دي چې د اسلم فاروقي او د هغه د ملګرو د اعتراف جزئیات په وروسته له خلکو سره شریک کړي. خو د هندوستان ټایمز ورځپاڼې په کابل او نوې ډیلي کې د پټو استخباراتي سرچینو په حواله لیکلي چې عبدالله اورکزی هغه څوک دی چې په کابل کې د سیکانو پر ګوردوارا د ورستي حملې پلان جوړ کړی و. هندوستان ټایمز په دې مقاله کې لیکلي چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست په لاغه تحقیق کوي چې په کابل کې پر ګوردوارا د حملې دستور یې له کومه ځایه یا هیواده اخیستی و. د مارچ 15مه د کابل په شور بازار کې د سیکانو پر ګوردوارا په خونړۍ حمله کې د شوزو او کوچنیانو په ګډون وویشتنه ووژل شو. د حملې مسؤلیت داعش اخیستی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون محمد حنیف اتمر د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او نوماند وزیر په توګه وټاکو. خغری غنی مخکې له دې د کابینې دوه تن نور وزیران هم معرفي کړي ول چې طاهر ظهیر د اطلاعات او فرهنګ وزارت نوماند په توګه او دغه شان عبدالهادی ارغندیوال د مالی د سرپرست او نوماند وزیر په توګه معرفي کړي ول. دغه شان د افغانستان ملي امنیت ریاست اوسمهال سرپرست رئیس احمد سیاس سراج نومولی و. ولسمشر دغه شان یوشمیر نور مقررې هم په ټیټو کچو کړې وي چې محمد شاکر کارګری د خپل دفتر د رئیس په توګه، داوود سلطان زوی د کابل خاروال په توګه او ایوب سالنګي د سیمه ایز قانون د خپلواکې ادارې د مالی او اداري مرستیال په توګه باندې ټاکلی ول. خو دا چې ولسمشر غنی نوې کابینه چې تر اوسه درې نوماندان اعلان شوي څومره مسلکي او پراخ بنسټه ده. د ازادي راډیو خبریالې فیروزه عزیزي په دې اړه د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال میرزا محمد کټوازی سره مرکه کړي. خغلی کټوازی وایي چې ولسمشر په دې اړه دوی ته ډاډ ورکړی دی.
تیر ورځ موږ له ولسمشر اشرف غنی سره ناسته درلوده او په دې اړه مو خبرې ورسره وکړې چې راتلونکي کابینه به څنګه جوړیږي. جناب ولسمشر په ډیرو واضح الفاظو وویل چې راتلونکي کابینه به له قوي سیاسي څیرو نه جوړوم او وزمینه کابینه به او ټول افغانستان به ځان په دې کابینه کې ویني.
که تاسو هیڅ څه فکر کوئ دا کسان چې وو تر اوسه پورې مقرر شوی دي وزارتونو ته نومان شوی دي د خپخه هم په همدې حکومت کې په بیلابیلو برخو کې کار کړی دی، د تاسو له نظره دا کسان به رښتیا هم هغه ډول توقع کیدله و به کړی چې کار وکوي یا یو څه بدلون به ولري په خپل کارونو کې؟ کنه
په دې باندې اطمینان لرم دا کوم کسان چې اوس لکه جناب اتمر صاحب ارغندوار صاحب راتلونکو وزارتو ته هم په امید سیاسي چیرې جراتماب جمهور رئیس
په دندو وګماري. دا هغه خلک دي چې کافي تجربه لري او د افغانستان له حالاتو سره بلد دي او دوی په هر ډګر کې لوبېدلي خلک دي. نو د موږ تمه توقع هم د ولسي جرګې نه له جرالت مابرج جمهور خدا وشي دغسې خلک په وزارتو باندې وګماري چې هغه خلکو ته د قناعت وړ وي.
بله، خو په دې کې تر اوسه چې کومې مقررې سوي دي، داسې کسان دي چې مثلا هغوی په پوځ کې کار کړی ده، اوس یې د اداري کارونو یا د اداري چارو لپاره ګمارلي دي. فکر کوئ دا اوس چې کوم کسان ګمارل سوي دي، دا به په راتلونکي کې مؤثره تمام سي؟
بالکل، انشاءالله. دا اوس کوم ټیک ته چې تاسو اشاره وکړه، نو فکر کوم هغه نه مهم یو ایوب سالنګي وي چې هغه ته ټاکلی نه دي. ګانو محل اداري د مهین په توګه، اداري او مالی مهین په توګه ټاکل شوی ده. نو په دې کې انشاءالله ډېر دقت په کار ده چې نور هم جمهور رئیس د سات پورتي او خېڅېری معرفي
د تاسو له نظره کړې دي. وروسته کابینه تکمیلېږي، نور کسان معرفي کېږي، څومره ضرورت ده تر څو ځوانانو ته پکې ونډه ورکړل شي؟ هغه کسان چې تازه غواړي په حکومت کې ووسی، ځکه تر اوسه پورې کوم کسان معرفي سي دوی په هم په کابینه کې و په حکومت کې کار کړی دا کاري خلکو ته معلوم ده. تاسو هغه خاص یا غوښتنه له حکومت نه څه ده او څومره اړینه ده چې نور خلکو ته باید ونډه ورکړل سي؟
ځوانانو ته هم باید په حکومت کې ونډه ورکړل سي، اما وزارتونه سیاسي پوسټونه دي، موږ وزارتو کې نور پوسټونه لرو. په یو پوسټو کې انشاءالله حکومت هم دې ته لیواله ده چې هغه ټول ځوانان راشي. اصلا وزارتونه سیاسي پوسټ د نور پوسټونه ډیر مهم دي چې ځوانان په یو کې کار وکړي او حکومت له موږ سره وعده کړې ده چې د ټولو پوسټو ته به ځوانان راولي.
د ولسي جرګې لومړی مرستیال میرزا محمد کټواسی و.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو بهرنی موضوع. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر کانګرس ته خبر ورکړی چې د امریکا د ټولو استخباراتي کړیو سرمفتش مایکل اټکنسن له دندې لري کوي. مایکل اټکنسن په کانګرس کې د ډونالد ټرمپ د استیزا په اړه د بحثونو په پیل کې مهم رول درلود. ټرمپ د اپریل د درېمې په مازیګر د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته د خپلې دې پریکړې خبر ورکړ. اټکنسن د ډونالد ټرمپ له لوري د امریکا د ټولو استخباراتي ادارو سر مفتش ټاکل شوی. بیا هم فرشته چلاسی
مایکل اټکنسن د ډونالد ټرمپ د استیزا په اړه د بحثونو په پیل کې مهم رول درلود. ټرمپ د اپریل د درېمې په مازدیګر د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته د هغه د لری کولو د پریکړې خبر ورکړ. اټکنسن د امریکا د ټولو استخباراتي ادارو د سرمفتش په توګه دنده ترسره کوله او ټرمپ پر دې چوکۍ ګمارلی و. هغه لومړی وګړی و چې د امریکا کانګرس ته د اوکراین له ولسمشر سره د ډونالد ټرمپ د خبرو په اړه پټ معلومات ورکړل. اټکنسن ته دا معلومات داسې سرچینې چې هویت یې پټ ساتل شوی رسیدلی و. داسې سرچینو ته چې په امریکا کې ډېر حساس معلومات د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط شریکوي وسل بلوور ویل کېږي. دی وسل بلوور شکایت کړی و چې د امریکا ولسمشر پر اوکراین فشار راوستی و چې په اوکراین کې د جور بایدن د زوی هانټر بایدن د کار په اړه څېړنې وکړي. مایکل اټکنسن کانګرس ته ویلي و چې دی فکر کوي چې دا پټ معلومات معتبر دي او باید په بیړني ډول وکتل شي. هغه معلومات ورسته خپاره او د امریکا له ولس سره هم شریک سو. هلته ویل شوی و چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د 2019 میلادي کال د جولای په میاشت کې د اوکراین نوی ټاکل شوی جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی ته ټلیفون کړی و او ورته ویلی و چې د هانټر بایدن په اړه چې په اوکراین کې کار کاوه معلومات راټول کړي. دې مسلې د امریکا په کانګرس کې د جمهور رئیس ټرمپ د استیزا په اړه بحث پیل کړ. د یادونې وړ ده چې د امریکا سنا د جمهور غشتونکو په لاس کې د لدی کابل سنا د فبروري په میاشت کې ټرمپ له استیزا خلاص کړ. ډونالد ټرمپ په هغه لیک کې چې د جمعې په ورځ د سنا د استخباراتو کمیټې ته استولې لیکلي چې د دې لپاره ډیره مهمه ده چې پر هغو کسانو چې د استخباراتو په کړیو کې د تحقیق او څارنې مسؤلیت لري د اعتماد وړ وي. ټرمپ لیکي ویلي چې دای د مایکل اټکنسن په برخه کې د باور احساس نه لري. لیک د امریکا د سنا د استخباراتو د کمیټې د مشر ادم شف او د سنا د ډیموکرات غړي ډیوډ نونیس لپاره استول شوې ده. ادم شف د کالیفورنیا له دیموکراتانو دی. هغه ویلي چې د جمهور رئیس ټرمپ دا کار د امریکا د استخباراتي کړیو د خپلواکۍ د کمزوري کولو یو څرګند نقشه او له داسې چا د غچ اخیستلو هڅه ده چې د ادم شف په وینا د جمهور رئیس د ناسم چلند پر رسوا کولو کې لاس درلود. ډونالد ټرمپ د سنا استخباراتو ته په لیک کې ویلي چې د اټکنسن پر ځای به داسې بل وګړی وټاکي چې د دې لپاره د باور وړ وي.
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
قدر منو اوریدونکو اوس هم پام وکي نړیوالو رسنیو ته کتنه چې سالی محمد سالی وړاندې کوي.
ټایم مجلې په افغانستان کې په کورونا وایرس یا کووید 19 د ښکته کسانو د شمیر پر زیاتېدو او احتمالي عواقبو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي چې د افغانستان په لویدیځ کې هرات په بد وضعیت کې دی چې یو اونۍ پکې په کورونا وایرس د 16 کسانو د ښکته کېدو راپور ورکړل سو او ټول له ایرانه ورغلي کسان وو. د ټایم مجلې په حواله خدا اونۍ دا شمیر دوه برابر سو او یو په درېمه برخه ناروغان هغه کسان دي چې په وروستیو کې له افغانستانه بهر سفر نه دی کړی او دا جوتوي چې کورونا وایرس په هرات کې په خپرېدو دی. د افغانستان روغتیا وزارت پرون شنبه وویل چې په افغانستان کې په کورونا وایرس شاوخوا 300 کسان اخته دي چې له دې جملې 204 پیښې په هرات او 13 په کابل کې ثبت شوي دي. عبدالقیوم رحیمی چې لا هم د هرات والی وو دغه ولایت د چین له ووهان ښار سره تشبیه کړی دی. د جمعې په ورځ سید عبدالوحید قتالی د شغلی رحیمی پر ځای د هرات د والی په توګه وټاکل سو. د ټایم مجلې په لیکنه کې راغلي لیران څخه چې د نړۍ په سطح د کورونا وایرس یو له عمده مرکزونو ګڼل کیږي هرات ولایت د ورځې شاوخوا 2000 کسان اوړي. د وولدو میټرز ویب سایټ په حواله ایران د نړۍ په سطح په کورونا وایرس د ښکته کسانو د شمیر لمخې په اووم قطار کې راغلی دی. ټایم مجلې د افغانستان د روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز خبري هم راخیستې چې ویلي دي شاید افغانستان په سلو کې اتیا وګړي په کورونا وایرس سخته او یو لک ولزره کسانی په نتیجه کې مرسي. د ټایم مجلې په حواله د افغانستان ځینو پخوانیو چارواکو ویلي چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره افغانستان 2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. خو د پیسو نړیوال صندوق یا IMF ویلي افغانستان د دې لپاره تر اوسه یوازې د 25 میلیونو ډالرو په ارزښت بودیجه لري. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د افغانستان د روغتیا وزارت د پروګرامونو د پیاوړتیا لپاره له دغه هیواد سره څه باندې 100 میلیون ډالر مرسته کوي. له هندوستانه خبرېدونکي ورځپاڼې هندوستان ټایمز په خپله پرونی ګڼې کې په دې عنوان لیکنه خپره کړې. د داعش د خراسان څنګه مشر فاروقي چې په کابل کې د سیکانو پر ګوردواره یا عبادت ځای حمله تراهی کړې و ونیول سو. د لیکنې په پیل کې راغلي د افغانستان امنیتي ځواکونو پرون ویل چې په ځنګړو عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه امیر مولوي عبدالله اورکزای چې په اسلام فاروقي مشهور دی په کابل کې د سیکانو پر ګوردواره د مارچ میاشتې د 15مې د حملې د تراهی په تور ونیول سو. د ملي امنیت ریاست په ویلامه کې ویلي مولوي عبدالله اورکزای له 900 کسانو سره نیول سوی دی. د هندوستان ټایمز په لیکنه ویل کیږي مولوي فاروقي چې د پاکستان تبعه دی مخکې د لشکر طیبه غړی وو او بیا د تحریک طالبان پاکستان تروریستي ډلې غړی سو. د خبرونې په حواله دی د مولوي ضیاء الحق پر ځای چې په ابو عمر خراساني مشهور وو د 2019 د کال په اپریل میاشت کې د داعش د خراسان څنګه د رهبر په توګه وټاکل سو. ورسپنې په کابل او نیو ډیلی کې د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې مولوي فاروقي د حقانی شبکې او لشکر طیبه په لارښوونه د 4 کسانو په ذریعه د کابل په شور بازار کې پر ګوردواره حمله وکړه. د ښځو او ماشومانو په ګډون یې 8 بېګنا سیکان ووژل. د اسلامي دولت ډلې داعش د هغې حملې مسؤلیت منلی دی. د ورسپنې په لیکنه دا حمله د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه د متحدانو هندوستان نور هیوادونو او سازمانونو لخوا غندل سوې ده.
قدرمنو اوریدونکو تاسو زموږ حق له ازادي راډیو څخه اورئ. دوستانو په تیرو 40 ساعتونو کې په کابل کې د کورونا وایروس سل مشکوک سمپلونه د تست شوي دي چې په نتیجه کې 28 نوې پیښې ثبت شوي دي. مثبت پیښې چې د راپورونو پر بنسټ 10 په کابل کې، 8 په کندهار کې، 3 په پکتیا کې، 2 په بلخ کې، 2 په سمنګان کې او دغه شان په کاپیسا، تخار او زابل کې بیا یوه واقع ثبت شوی ده. په دې سره د ټولو مثبت پیښو شمیر 310 ته ورسید. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون ویلی ول کچېری ګرځبندۍ سره په کابل کې پامونه شي نو دوی به له قهریه قوې څخه استفاده وکړي او خلک به پرې نږدي چې په ښار کې وګرځي. زموږ همکار کلمرا اکرام دا اوس سره په سټوډیو کې دی راغلی دی. له اکرام صاحب څخه په پوښتنه وکړو چې څنګه ګرځبندۍ مراد شوی که نه؟ په تېرو 4 ورځو کې کابل ښاریانو دغه ګرځبندۍ سره هومره چې لازمه وه او هومره چې دغه ویروس باید جدي ونیول شي، ګواښونو ته جدي پام وشي، په پام کې نه ونیوله؟ اکرام صاحب
ډیره زیاتمننه. تورمان صاحب سهار مو په خیر. لکه تاسو چې وویل، د افغانستان کورنیو چارو وزارت 13 ورځ خبرداری ورکړل چې دغه کسانو په ضد باندې بدله قهریه قوې نه استفاده وکړي او په زور به بلاخره په کورونو کې ایثار کې چې ګرځبندۍ ته پاملرنه نه کوي. نن سهار چې لا هم د ورځې پیل دی، فکر کیږي چې د کورنیو چارو وزارت د 13 ورځې خبرداری په خلکو باندې یو څه ناڅه تاثیر کړی دی او هغه ډول چې 13 ورځ په ښار کې بیروبارونه لیدل کېدل د ښار په بیلابیلو څنډو کې، نن یو سناسه د بیروبار کم دی، د سړکونو په سر باندې د خلکو تګ راتګ کم دی، د موټرو تګ راتګ کم دی، وغه دوکانونه چې عموما د سړک په سر باندې خلاص وو 13 ورځ، هغه زیاتره نن لا هم که څه هم د ورځې پیل دی، تر دې دمه باندې د ورځې په جریان کې به ولیدل شي چې دا خلاصیږي او که څنګه. خو په ټوله کې ویل کېدلی شي چې د کورنیو چارو وزارت د 13 ورځې خبرداری شاید په خلکو باندې یو سناسه تاثیرات کړي وي.
بلې، څونه جدید د موضوع چې پام ورته وشي، ځکه چې په تیرو 2 ورځو کې د مثبتو پیښو شمیر ښیي چې د هرات پر طالبانو په کابل کې د مثبت پیښو شمیره ډیره ده.
د افغانستان روغتیا وزارت بار بار ویلي دي چې خلک باید په کورونو کې پات شي، ځکه دا هم د خلکو د ژوند لپاره مهم دی او هم د حکومت لپاره یو مهمه مسله ده. لکه تاسو چې ویل، پیښې ورځ تر بلې مثبت پیښې زیاتېږي، ځکه ګراف ورځ تر بلې جګېږي او اوج ته رسېږي. نو کله چې اوج ته رسېږي شاید دا پیښې نورې هم ډېرې شي. نو د دې لپاره ټولو ته پکار دي چې په کورونو کې پاتې شي او قرنطین ګرځمندۍ عملي کړي.
ډېره ډېره مننه قدرمن اوریدونکو اکرام الله اکرام او د ازادۍ رادیو خبریال چې په کابل کې د ګرځبندۍ په اړه معلومات ورکول چې څومره د کورنیو چارو وزارت دغه موضوع جدي نیولې ده. پرون د اسلام آباد کې افغان سفیر ویلي ول چې د دوشنبه په ورځ به د تورخم او سپین بولدک لارې د افغان مسافر پر مخکم چې په پیښور کې او دغه شان په کوټه کې بند پاتې دي دوی پر مخ باندې خلاصې وي. ننګرهار ولایت کې ننګرهار والی په تورخم کې یو کمپ جوړ کړی دی او په دې کې د چمتووالي خبره کړې وه چې وسایل به ورسیږي، ځکه چې هلته کوم کسان راځي هغه به د یوې مودې لپاره قرنطین وي هلته څو چې دغه ویروس ښار ته را انتقال نشي. زموږ همکار سهارګل امیرزی دا اوس را سره له ننګرهار نه د تلیفون په کرخه دی. امیرزی صاحب، که راته ووایي چې تیاری چیرته رسېدلی دي، ټاکل شوی چې دوشنبه په ورځ د غلار پرانیستل شي د لنډې مودې لپاره؟
ډېره زیاته مننه قربان صاحب تاسو ته اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وویل، ریسان په تورخم خرګوټي کې هغه مسافرو ته چې له پاکستان راستنېدونکي دي، کسان چې وخت یې معلوم نه دی چې څه وخت به دغه راستنېږي، خو د ننګرهار والي څه موده مخکې په یو خبري کنفرانس کې ویلي چې په همدې دوه اونیو په شاوخوا کې به دغه لاره پرانیستل شي. ننګرهار چارواکي هم وایي چې د تورخم خرګوټي کې دغه مسافرو لپاره دنه تیاران نیولی دي چې د برازی او دلته به یو پر له ورځو نه تر شلو ورځو پورې به قرنطین کېږي. دوی ویل چې موږ ورته پوره چمتووالی هم لرو او هلته رښتیا هم ځینې خیمې درول شوي یا ځانګړی ځای ورته
خنق شوی دی. امیر زی صاحب، ننګرهار والی د یوې توشکې او بالښت یو کمپل او یو روجایي کمپاین هم پیل کړی او له خپلې حجرې نه دغه کمپاین څومره بریالی پر مخ روان دی؟ هغه خلکو دغه کمپاین سره ملاتړ کړی دی که څنګه؟
وروسته هم ننګرهار والی لومړی له ځانه شروع وکړه او د خپل مېلمستون څومره توشکې او کمپلې او بالښتونه چې وو دی هم رسنۍ ورته وښودل چې انتقالۍ او د خلکو یو سوداګر هم غوښتل چې په دې برخه کې ونډه واخلي. که څه هم هغه څه چې ده غوښتل او د ده تمه وه هغه څه ونډه خلکو پکې لا نه ده اخیستې، خو بیا هم ځینو خیریه بنسټونو او سوداګرو او ځینو عامو خلکو چې برخه اخیست دا یو برخه توښتونه بلښتونه سیمې ته انتقال شوي هم دي او یو څه انتقالېدو په حال کښې دي. خلکو یو څه دلچسپي ښودلی خو هغسې چې څنګه ویل کېدل تمه وه هغسې نه دي.
ډیره ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیو خبریال سهار ګل امیرزی و چې په تورخم کې د هوا کمپ لپاره چې ما مسافر لپاره جوړ شوی چې رستنیږي بلته به قرنطین کوي هلته به د دوی د امادګیو په اړه د ننګرهار د ولایتي ادارې په اړه راته ویل. قدرمنو اوریدونکو په دې سره موږ رسیږو د خپرونې نیمایي ته. ساعت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې کېدونکي دي، نو موږ به ورشو خبرونو ته د مهم